من از رادیو زادی شنیدین.
سلامونه، ستړي مشه. افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه په خبرونه پیلو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې مشره ونیسا فریزر وای جنسیتي اپارټایډ چې د دې په وینا په افغانستان کې روان دی باید د بشر پر ضد د جنایتونو د مخنیوي په کنوانسیون کې ورزیات شي. مېربن فریزر چې باندې حال کې په ملګرو ملتونو کې د مالټا استازي هم ده پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان وضعیت د امنیت شورا لپاره خورا زیات ارزښت لري. هغه زیاته کړه چې په پام کې د ملګري ملتونو د بشریت پر ضد د جنایتونو د مخنیوي د کنوانسیون د تعدیل په اړه راتلونکي دوشنبه غونډه وکړي. جنسیتي اپارټایډ هغه اصطلاح ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو فعالانو پر افغان ښځو د طالبانو د محدودیتونو په ځواب کې د هغې د رسمیت غوښتنه وکړه. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي نامعلوم وسلوالو د دې ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې وزوان او د هغې میرمن نمړی په ډزو وژلې او بیا یې د هغو مړي ته ورچولی دي. د کندهار د امنیې قمندانۍ رسنیز دفتر پرون په بیان کې وویل چې د دې پیښې په اړه پلټنې روانې دي. په بیان کې راغلي دي چې د دې پیښې انګیزه تروسه معلومه نه ده. یو ورځ وروسته لدی چې طالبانو په افغانستان کې د دوه امریکایي وګړو په ګډون د یو شمیر بهرنۍ وګړو نیول کېدل تایید کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د امریکایي وګړو په اړه اندېښنه وښوده. ماتو میلر پرون په خبري غونډه کې وویل چې دوی د طالبانو له ډاډ سره سره د امریکایي بندیانو د روغتیا لپاره اندېښنه لري. ښاغلی میلر ټینګار وکړ چې د دې کسانو د خوشي کېدو لپاره هڅې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت ویان سبیولا مجاهد پرون وویل د دوی حکومت دوه امریکایان له قانون څخه د سرغړونې په ورنی ولیدی. غلی مجاهد د نیول شو کسانو هویت و نه خود خو ویل هر څوک چې افغانستان ته راځي باید د دې هیواد قوانینو ته درناوی وکړي. امریکایي چارواکو له دې مخکې په افغانستان کې د خپل وګړو د نیول کېدو خبر ورکړی وو خو ویلی وو چې دا کسان بی دلیل نیول شوی دي. د ایران ولسمشر په سوریه کې د دې هیواد پر قنسلګرۍ د اسرایلو د برید په وړاندې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. ابراهیم رئیسی نن د ولسمشر د دفتر پر ویب پاڼه په بیان کې ویلي دي چې دا حمله به بې ثوابه پاتې نشي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قنسلګرۍ د اسرایلو په پرونی برید کې د سپای پازاران انقلاب سواک یو قماندان محمد رضا زاهدي، د هغه مرستیال جنرال محمد هادي حاجی رحیمی او پینځه نور افسران وژل شول. په برید کې د ایران د قنسلګرۍ ودانۍ هم نړېدلې ده. ایران چې پر ایرانی اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د حملو په اړه په اسانه تفسیر نه کوي د دې پیښې په اړه یې الته ویلو ډډه کړې ده. په برېټانیا کې ډېره د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي دي چې په دې برید کې دوه سوریایي وګړي هم وژل شوي او د قنسلګرۍ دوه ساتونکي ټپیان دي. په سوریه کې د ایران سفیر حسین اکبری هم اسرائیلو ته په همدې کچا د لاجدي غچ خبرداری ورکړی دی. او په غزه کې د اسرایلی پوځیانو په هوایي برید کې د یو خیریه بنسټ لږ تر لږه و کارکوونکي چې درې تری د استرالیا، برېټانیا او پولندي وګړي، یوې د امریکا او کاناډا دوګونی تابعیت لرونکي او دوی فلسطینیان دي وژل شوي دي. د نړۍ د مرکزي پخلنځي په نوم د موسی ویلي د کارکوونکو د موټر کاروان سره لدی چې د موسی بیرغ درلود او د اسرایلو له پوځ سره همغږي کړي و. بیا هم د غزه په مرکزي سیمه کې دیرل بلح کې پنهښه شوه دی. خیریه ټولنې غزې ته د سمندر له لارې شاوخوا سل ټنه خواړه راوړي وو. د ټولنې مشر ایری ګور ویلي دي چې دا نه یوازې پر دوی بلکې د بشري مرستو پر هغو ادارو حمله ده چې د نړۍ په ډیره ناوړې وضعیت کې هلته چې له خوړو څخه د وسلې په توګه کار اخیستل کیږي کار کوي. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې د دې خواشینوونکې پیښې په اړه پلټنې کوي.
سیس مخک لاساتی رادیو نوري دا ساتي رادیو خبرونه اوس سره رښتا ته دوام لري. دا سار لشبغو دا مخام تر شپغو په لندو سپوندو نسويش او 25 مترو او دا مخام لشبغو دا سار تر شپغو په منځنۍ صفه دولش پک نوي وړاندې خبرونه کې سره دا مثالې باور دل شي. وړاندې به په دې اړه سره جزئیات واورئ چې نړیوالې وزل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته اندېښنه ښودلې ده. دا چې په ملګرو ملتونو شورا امنیت شورا کې کله به د افغانو ښځو د وضعیت په اړه بیا خبرې اترې کېږي، په دې اړه درته وروسته جزئیات لرو. روسیې د دغه هیواد د ترهګرو سازمان له نوملړ څخه د طالبانو د نوم په ایستلو غور کوي. دا چې ولې روسیا غواړي د طالبانو حکومت د ترهګرو له نوملسته وباسي، په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. په دې به هم سره واورئ چې اختر نږدې ده او خلک ورته آمادګي نیسي.
خلق اختر ته تیاری نیسی، د اختر په ورځ باندې دوی دسترخان لري، دسترخان واری، په دسترخان باندې میوي او افغانانو دود د سی یو دی بل کورونه ته زی د اختر مبارکي لپاره الته یو ګلاس چای ورسره چش.
وړاندې په دې اړه را سره نور جزئیات مو اوري، او په دې اړه باندې چې تاسو خپل اختر ته سمادګی نیولې او تفصيلي راپور هم شته. میدان وردګ ته ور شو دا چې په سر لید هلته خلک ونی کری، خو دا چې کمی ونی ډیر کرل کیږي.
خلق زیات راځي، زخت زیات خلق راځي، ارق نو نیالګای چی خلق وړي، زیات عملو کړي، ګلاس وړي، زردالو وړي.
نشي دغه ونه په افغانستان کې څومره پایله ورکړي په دې هم درته جزئیات لرو. نور مطالبه مشته مته هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوې دورې مشره په افغانستان کې له ښځو سره روان تبعیض ته په اشاره وایي. د جنسیت پر بنسټ تبعیض دی، د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کلمتون کې شامل شي. بنتسا فریزر چې پرونی رسنیو سره خبرې کولې ویل افغانستان مهم دی او د دې وخت را رسیدلې دی چې باید جنسیتي اپارټایډ د مجازاتو په کلمتون کې شامل شي. د امنیت شورا مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوې ځانګړې استازي په توګه باندې ټاکل شوی دی چې زره ترجره به خپل کار پیل کړي. تفصیل امید ځای مل نورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی دورې مشره وینسا فرایزر وایي جنسیتي اپارتاید چې د نوموړي له قبل افغانستان کې هم روان دی، باید د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي. نوموړي چې په ملګرو ملتونو کې د مالتا هیواد دایمي استازي هم ده، افغانستان د امنیت شورا لپاره مهم وباله، خو په دې هیواد کې د روان وضعیت د سمون غوښتنه وکړه. د امنیت شورا دورې مشرې د طالبانو حکومت لخوا له ټولنې د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی نجونو او ښځو ګوښه کولو ته په اشاره دا یو ناممکن کار وباله.
د افغانستان په اړه مالتا د یو ملاتړي په توګه واقعا باور لرو چې دا ناممکنه ده چې داسې یو هیواد ولرو چې 500 سلنه نفوذ یې په بشپړه توګه ګوښه کړل شوی وي. موږ فکر کوو چې دا وضعیت باید اصلاح شي.
ونیسا فرایزر د هم ویل چې د دوشنبه په ورځ به امنیت شورا کې د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو کنوانسیون د مسودې د تعدیل په اړه غونډه او بحث وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ورې مشري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي اساس په ټاکل کې دوه هم ټینګار وکړ، خو زیاته کړه تر دې دمه په دې اړه کوم ځانګړی اقدام نه ده شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د پلکې دوه پاره د ملګرو ملتونو د ورې مشري څرګندونه ته خبرګون نه دی خوده. خو د طالبانو حکومت سره لدې چې افغان جونې او خزي د تعلیم او کار په ګډون سیاست او ټولنیز مشارکت څخه منع کړي، تل ادعا کړي چې په افغانستان کې د نجونو او خزو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بشری حقوقو شورا د بشری حقوقو ملاتړ بنسټونو افغانانو او آن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي همکاري کوونکو فرایدون سینری اوغلو پر راپور کې هم ننګول شوې ده. په افغان جون او خوځو د طالبانو په ډیر شمیر بندیزونه د دې لامل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د کارپوهانو په ګډون د بشری حقوقو ملاتړ سازمانونه او د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږي ډله له ملګرو ملتونو وغواړي چې افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ پر رسمیت وپیژني او ترڅنګي د جنسیت پر بنسټ تبعیض د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
روسیا د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه د طالبانو د نوم په ایستلو غور کوي. د روسیې تاس خبري اژانس د دوشنبه په ورځ دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله د خبر خپور کړی دی. هممهاله یو شمېر سیاسي کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان بیا وایي روسیې هڅه کوي له طالبانو سره د ښو اړیکو په لرلو د اسلامي دولت ډلې د ایشت خراسان څنګه پر ضد جګړه وکړي، څو خپل او د منځنۍ اسیا د هیوادونو امنیت ډاډمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې تاس خبري اژانس د دوشنبه په ورځ د غهوا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړی چې روسیې د ترهګرو سازمانونو لنوم لړڅ خه د طالبانو د نوم استلو غور کوي. د تاس خبري اژانس د راپور لمخې دا موضوع د روسیې د بهرنیو چارو وزارت، عدلیه او نورو تخصصي بنسټونو لخوا څېړل کیږي او روسیې پریکړه باید د غهوا د لوړ پوړي سیاسي مشرتابه کوي. درې میاشتې مخکې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د غهوا د ستر محکمې د پریکړې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک پر بنسټ قزاقستان طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه ایستلی دي. طالبانو لیا د پریکړې هرکلی کړی وو، که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه د طالبانو د ایستلو او د هغوی د حکومت په رسمیت پیژندلو پریکړه یې نه ده کړې، خو د قزاقستان د دغه اقدام هرکلی یې کړی وو او ویلي وو چې دا مسله د قزاقستان د چارواکو او طالبانو د حکومت ترمنځ د خبرو پر پراختیا مثبت اغیز کولای شي او د سیمې د امنیت د ساتلو او د تروریزم او نشه یي توکو د جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ګډو هڅو لپاره دوه اړخیز باور پیاوړی کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت ویان زبیب الله مجاهد هم تیر ورځ سیمه ییزو رسنیو ته ویلي و چې د طالبانو سرویس چارواکي لا هم د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي او په څه باندې دوه نیمو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی، نه یوازې دا چې د دوی د مشرانو نومونه له تور لیست نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نومونه هم په دغه نوملړ کې شامل شوي دي. هممهاله یو شمیر سیاسي کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي روسیا یو له هغو هیوادونو ده چې هڅه کوي له طالبانو سره د ښو اړیکو په لرلو سره د اسلامي دولت ډلې یا د ایج د خراسان څانګې پر وړاندې مبارزه وکړي. د دوی له ډلې سیاسي کارپوه طارق فرهادي آزادي راډیو ته وویل
یکی از پالیسی های روسیا
و روسیا امریکا او چین یو پالیسی دا چې د طالبانو او داعش تفکیک کړي او غاړي له طالبانو سره خیاړي کوي. څو چې داعش خراسان څنګه پر وړاندې په جګړه کې ټولیز بریالي توپ تر لاسه نشي، په دې صورت کې د روسیې د توریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو استل په نور اسانتیاوي رامنځته نه کړي او د روسیې لخوا د طالبانو پر رسمیت پیژندلو لامل بنشي.
لبلی خوا په ایران کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ عزیز مارج ویل طالبانو سره د روسیې د اړیکو یو مهم هدف د روسیې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو د امنیت ټینګښت او د سیمې له پرمختګونو خبرتیا ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل روسیه ښایي طالبانو ته ښه امتیازات ورکړي، خو طالبانو ته پکار ده چې د افغانستان د ګټو لپاره یې وکاروي.
کیدای شي روسیه نور هم زیات امتیازات طالبانو ته ورکړي، مګر هم که چیرې طالبان وکړی سي له داسې فرصتونه ګټه پورته کړي او ښه یو بلانس سیاست د شرق و غرب په سیالیو کې جوړ کړي، او که چیرې خدا نخواسته ونه سي کړلی او داسې سیاستونه مخته بوزي چې پکې بریالي نه سي، بیا نو کېدای سي د شرق و غرب په سیالیو کې له دې نه ډار ده چې افغانستان بیا یو ځل بیا قرباني ورنه کړي او قرباني نه سي او ملت په دې کې تاوان ونه کړي.
تر دې وړاندې روسیې د مسکو فارمټ او یو شمیر نورو غونډو کې د طالبانو کوربه توپ کړی، له طالبانو سره خپل اړیکې ساتلی او په مسکو کې د افغانستان سفارت دوی ته سپارلی او د طالبانو سیاسي استازولي هم منلی ده. د طالبانو حکومت د 2020 کال په اوړي کې پر افغانستان له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو غوښتونکي دي، خو تر اوسه د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
راپور کې موریدل چې روسیا په دې غور کوي چې د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه وباسي. بل پلو بیا د طالبانو مشر حکم کړی دی چې نور دې له دولتي کارکونکو څخه د تقاعد معاش نه اخیستل کیږي. دا چې ولې تفصیلي په دې راپور کې ورو
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د مالی وزارت حکم کړی چې د ټولو دولتي کارکونکو له معاش څخه نور د تقاعد پیسې وانخلي. د طالبانو د مشر د حکم پر اساس د روان 1403 لمریز کال لومړۍ میاشتې څخه د ملکي او پوځي کارکونکو له معاشه د تقاعد لپاره پیسې نه اخیستل کیږي. قسم په کندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده له دفتره دا حکم د حمل په لومړۍ نیټه صادر شوی، خو پرون رسنی شو. په حکم کې د مالیه وزارت ویل شوی چې د ټولو برحاله ملکي او پوځي مامورینو د ګمارنې نیټه، د کار موده او د تقاعد لپاره ټاکل شوی پیسې معلوم کړي او دوی ته په اړه معلومات ورکړي. د طالبانو مشر دا حکم په داسې حال کې صادر کړی چې د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي له درو کلونو راهیسې متقاعدینو ته معاش نه دی ورکړی شوی. بابودین یو له هغو متقاعدانو څخه دی چې وایي نږدې درې کاله کیږي چې تقاعدي نه ده ورکړل شوی.
تقریبا درې کاله کیږي چې موږ ته چا خپل حق هم نه دی راکړی، حقوق هم پاتې دي. نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي. د کار زمینه موږ لپاره مساعده نه ده، سپینګیري او کار نه سو کولای. په کور کې مشکلات لرو، ګرچه په مختلفو وختو کې موږ ته وعدې راکول کیږي چې اساسو حقوق درکول کیږي، اما تقریبا دریم کال ده چې موږ خپل حق ترلاسه نه کړو.
د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت شمنه کړې و چې په لنډ وخت کې به د متقاعدانو معاش ورکړي، خو دا د میاشتې وزي، مګر د دوی د تقاعد د حق درک نشته. هغه زیاتوي
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي، ځکه چې د دې د درې کلو کې یو رپی هم دته چا نه دا ورکړي او بل امکانات د کار کولو نه لري. د متقاعدینو د حقوق په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې وې، موږ ته وعده راکړې و چې تر هتل د شیخ صاحب ته هغه چې امضا سره کارونه خلاص شي او ان قریب به په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توزیع کیږي. ولی دغه هغه کې وعده کوم ته تقریبا شپږ و میاشتې تیرې شوې چې دا حقوق توزیین سول مونږ ته.
شغل سنگر ازادي رادیو ته هم درازول چې په چیرو دریو کلونو کې ډیرو متقاعدینو سختي ورزې تیری کړي او په ژمي روژه او اختر کې له ستونزو سره مخامخ وي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان پر نور مطالب هم در تل رو خوست یا با نړیوال موضوع اخلو. ایرانی چارواکو د سوریه په پلازمینه دمشق د ایران پر قنسلګری د حملې پر وړاندې نن سخت غبرګونه خوده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویس شارج دفتر چې هیواد د امریکا د ګټو ساتنه کوي زار کړه، ولسمشر ابراهیم رئیسی ژمنه وکړه چې د اسرایلو د برید به بې ځوابه پاتې نه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په دمشق کې د ایران پر قنسلګری په برید کې د سپاهي پاسداران د یو شمیر جګپوړو افسرانو له وژل کېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سویس شارج دفتر چې سفارت د امریکا د ګټو ساتنه کوي احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن سهار پر ایکس شبکې د دې خبر د ورکولو ترڅنګ لیکلي چې د اسرائیل د صهیونیستي رژیم د ملګري په توګه د امریکا دولت ته یو مهم پیغام ولېږه. عبداللهیان وویل د سویس شارج دفتر ته د هزار پر مهال وویل چې امریکا باید ځواب ووایي. ایرانی چارواکی وایي چې دا برید د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له اصولو څخه سرغړونه ده او په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د دې پیښې په اړه د بحث لپاره د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د سوریه په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قنسلګری په پرونی برید کې چې ویل کېږي اسرائیلو تر سره کړي، د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک یو قومندان محمد رضا زاهدي، د هغه مرستیال او پنځه نور افسران وژل شوي دي. په برید کې د ایران د قنسلګری ودانۍ هم نړیدلې ده. د ازادۍ رادیو فردا څنګه په یو راپور کې د سرچینو له قوله لیکلي دي چې وایي زاهدي د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک پخوانی قومندان او د قدس ځواک له مهمو غړو څخه وو چې په سوریه او لبنان کې د دې ځواکونو مشري کوله. په عین حال کې ولسمشر ابراهیم رئیسی نن سهار په یو بیان کې د ایران پر قنسلګری برید ړوند ترور وباله او ویل چې د اسرائیلو دا برید به بې ځوابه پاتې نه شي. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د حملو په اړه په اسانه تبصره نه کوي، د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې. په همدې حال کې د اکسیوس په نوم ویب سایټ د یو امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي متحدو ایالاتونو تهران ته ویلي دي چې د اسرائیلو په دې حمله کې لاس نه لري او په اړه یې هیڅ نو خبر. د اکسیوس په لیکنه د ولسمشر جو بایدن دولت اندېښنه لري چې د اسرائیلو برید به په دې سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو او پر امریکایي ځواکونو د ایران د پلوي ډلو د نورو حملو باعث شي. له بلې خوا نیویارک ټایمز ورسپانې د اسرائیلي چارواکو او د سپاهي پاسداران د یو غړي له قوله لیکلي دي چې وایي په هغه ودانۍ کې چې اسرائیلو په نښه کړه په غزه کې د جګړې په اړه د ایران د استخباراتي چارواکو او فلسطیني وسلوالو غونډه جوړېدونکې وه. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د اسلامي جهاد د فلسطیني ډلې او د غزې د نورو وسلوالو ډلو غړي چې ایران ملاتړ کوي په دې ودانۍ کې راټول شوي وو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د کندز ښار یو شمیر دوکانداران وایي چې د اختر پر نږدې کېدو سره د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار ښه تود شوی او د تیر کال په مقایسه سږ کال په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي که څه هم د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره اخترونه د پخوا په شان په شروع شوق نه لمانځل کېږي، خو بیا هم خلک د اختر لپاره سوداوي کوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د کندز ښار یو شمیر دوکانداران وایي د تیر کال په مقایسه سږ کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار ښه تود دی. د نوموړي ولایت یو شمیر دوکانداران وایي چې د تیر کال اختر په پرتله سږ کال د دې ولایت اوسیدونکو د اختر لپاره ښه چمتووالی نیولی او له امله یې د خوراکي توکو بازار ښه تود دی. د یاد ولایت د چای فروشۍ د راستي او دوکاندار احسان الله نظري ازادۍ راډیو ته وویل
اور د کلچا مې خران روغان
د اختر پرانیست کې دوه سره خلک راځي د کلچو لپاره وړو غوړي بوره امدار از میوه لکه ممیز پسته بادام نخود چاکلیټ شرپیره او نور خوراکي توکي اخلي. الحمدلله سش کال د خوراکي توکو د پیر او پلور بازار شدی.
احمد جاوید عثمانزی چې د کندز ښار د چای فروشي راسته کې دکان لري د هم وای د تیر کال په توپیر ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
الحمدلله شکر کاروبار هم ښه دی، خرید و فروش هم ښه دی، نرخونه هم ښه دي. د کشمش نه نیولې تر ټول شیانو پورې بیدون د چاکلیټو نه خپل وطن دی. پروس کال نه سږ کال ډېر ارزانی ده. سیاسر شته فیلن اوس ټول سړیا نه ځي.
پر دوکانونو سربیره ان د چینې فروشۍ او د هندوانو په راسته کې هم د واټونو تر غاړو لاسي سوداګرو رنګارنګ میوې کلچې او شیرنی بابې وډلې دي او له امله یې د ښار بڼه هم ورسره بدله شوې ده. خالدین چې د کندز ښار د هندوانو راسته کې د سړک تر غاړې خوراکي توکي پلوري هغه وایي
پارسال که د کمې نرخه پایین شته یک کیلو پسته 950 بود، ولې هفت
تیر کال په مقایسه سش کال نرخونه راټیټ شوي دي. پر اوس سش کال یو کیلو پسته په 950 افغانۍ وه او سش کال یو کیلو پسته 100 افغانیو ته راټیټه شوې ده. همداسې د نورو خوراکي توکو نرخونه هم راټیټ شوي دي.
د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي هم وایي چې د تیر کال په مقایسه سږ کال په بازار کې ښه ګڼه ګوڼه ده، ځکه هر ورځ له بېلابېلو سیمو خلک د کندز ښار ته د اختر سودا رانیولو په خاطر راځي، تر څو د اختر په ورځو کې د خپلو دوستانو د راتګ لپاره د دسترخوان ترتیب برابر کړي. د یاد ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله مظلوم ازادۍ راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې همدغه انانات دي، همدغه دود ده سې خلق اختر ته تیاری نیسی، د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري، دسترخوان واره په دسترخوان باندې میوي او افغانانو دود دسی یو د بل کورونه ته ځي د اختر مبارکي لپاره، هلته یو ګلاس چای ورسره چشي او همدې په خاطر باندې ټول خلق لګیا د خپل مدګیان نیسی.
مصطفی چې له چهاردری ولسوالۍ څخه د کندز ښار ته د اختر سودا رانیولو په خاطر راغلی د هم ورته خبره کوي.
خرید ته پر راغلی سه دا میوه میوه دغه شی بس د اختر ته پر سره برابرو. الحمدلله تر پروش کل تر اختر د وس الحمدلله د اختر ډیر ارسه برابر دی او به کوم میخي سره قیمتونه برابر سوي دي، نرخونه هم شک شته سوي دي.
د کندز ولسونه هم د افغانستان د نورو ولایتونو وسیدونکو په څیر ځان ته خاص اختریز دودونه درلودل، ځکه د اختر په ورځو کې به ځوانانو میلې جوړولې، هګۍ به جنګولې، د موسیقي مجلسونه به جوړول او اټنونه به کول، خو د طالبانو له لورې د وضع شوو محدودیتونو له امله دغه دودونه محدود شوي او ان له منځه تللي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادې رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر بزګران او خلک وایي سکال په دغه ولایت کې وروستۍ وروختونو ته هیلي زیات شوې دي او دوی د باغونو جوړولو ته مخه کړې ده. د دې ترڅنګ د مرکز میدان ښار نیال پلورونکي وایي د تیرو کلونو په پرتله سکالې فروشات زیات شوي او خلک زیات نیالګي اخلي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار او ولسوالیو کې وروستۍ ورښتنو د بزګرانو هیلې را ژوندۍ کړي. د پسرلی موسم پراتګ او د ګلانو په غوړېدو سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼو بزګرانو د باغونو جوړولو ته مخه کړې. دا د څلوېښت کلن محمد علي دی او د مرکز میدان ښار اوسیدونکي دي چې د خپل د مړو د باغ د ونو په شاخبرۍ مصروف دی ترڅو په راتلونکي کال کې ښه حاصلات ترې ترلاسه کړي. د سږني کال ته څه اندازه هیله من دی او اوس پلان لري چې د زرو نورو نیالګیو یو بل باغ هم جوړ کړي، ځکه دی وایي وروستیو کې سږ کال ښه ورښتونه سوي او هیله لري چې کال به څه اندازه آباد وي.
پړم چې نیالګي واخلم کینو ما نو کېدای شي زه پلان د زرو نیالګیو لرم چې کېدم، ځکه چې ډیره ښه آبادي راغلې ده، ډیر ښه امنیت راغلی ده او ډیر مثلا اوسالی ده.
محمد خالد په مرکز میدان ښار کې د تیرو کلونو په څیر سشکال هم پسرلنی د نیالګیو د پلورلو هټۍ خلاصه کړې او بیلابیل ډول نیالګي په کښې کې پلوري. دی وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله بزګران زیات نیالګي ورڅخه پیري.
خلک زیات راځي، زښته زیات خلک راځي، ارق نوی نیالګی چې خلک یې وړي، زیات املوک وړي، ګیلاس وړي، زردالو وړي او خلک زښته زیات راځي، زیات نیالګي وړي. هرې خوا ته وردګو ته داسې بیسودو خوا ته زیات ځي، همدغه لنډو منطقو کې دغو ځای ته هم زیات نیالګی وځي.
محمد خالد زیاتوی چې سشکال په میدان وردګو کې د نیالګیو د پلور هټۍ زیاتې سوي او ګڼو بزګرانو اضافي نیالګي ښار ته د پلور لپاره راوړي دي. قید محمد بیا په همدې ښار کې د نیالګیو یو بل پلورونکی دی. دی بیا وایي چې سشکال په دغه ولایت کې د نیالګیو قیمتونه راټیټ سوي او دوی زیاته ګټه نسي ترلاسه کولی،
ځکه چې یو نیالګی چې اوس ته بزغلی منه اچوې که نه، دا به بیا ته په تر وړي پورې تر بیا کوي چې دا غټ سي او دا به ته پیوندې، بیا یو کال هغه بل هم پاتې کېږي که نه، چې دوه یو کلان چې بیا دغه پسرلي ته به بیا قیچي کوي چې پیوند که سکال چې پیوند که کال پسرلي ته به قیچي کوي مثال د خبرې، بیا هغه بل کال ته خرڅېږي درې کاله، هغه نه دلته په پنځه شپېته روپۍ بیا څوک اخلي، دلته یا په شل روپۍ یا په دیرش روپۍ خرڅېږي. مصرف یې ډېر ده خو فروش یې بیا کم ده، ګټه یې کمه ده که نه، خو بیا هم خلک کار نه لري، مجبور دي څه وکړي. نو خو همدغه دغه تمه ده چې زه یو پنځه روپۍ به پیدا کړي.
په ټوله کې د دغه ولایت د بزګرانو غوښتنې دا دي چې حکومت یې ورته بندونه جوړ کړي او دغه راز سړې خونې دې ورته جوړې کړي.
مڼې چې موږ ساتو دا بیخي ارزانه خرڅېږي او د موږ نور شغل نشته، همدغه کار کسب و کار هم ده. نو دا چې یا اصل وکاندي او بیا خرڅ یې نشي بازار پیدا نه کاندي، دا د موږ د ژوند کفایت نه کوي. موږ له دولته غواړو چې موږ ته سرخانې جوړې کاندي،
سړې خونې موږ ته جوړې کړي، د زراعت اصلاح شوي تخمونه، د دواګانې د موږ زیرې ضرور دي، دوه په خپل وخت باندې دواګانې باید موږ ته راکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته د چاپیریال ساتنې ریاست او ښاروالۍ له لورې د یو میلیون نیالګیو د کښېنولو لړۍ پیل شوې وه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالۍ له سپیتاو کلي تر سردرې کلي په همدې مبینی مسیر کې سي پنځوس لحم اضافه کلي تقریبا له زرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري، زیات وګړي ژوند کوي، په همدې ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسؤلیت ادا کړي، همدغو پنځوسو کلو او زرو مسجدونو پراخه پرنفوزه ساحې ته سي له سپیتاو تر سردرې کلي پورې په همدې مابیني مسیر کې دي لطفا د یو کلینیک فعال کړي. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري، همدلته به مکتب له کمی، همدلته به سړک له کمی، همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به له کمی، هغه دې نه یې خو لطفاً همدا زموږ روغتیا، هم زموږ د ماشومانو، د همدغو ښځو، د همدغو مریضانو د تداوی مخه دې ونسي او دی په همدې مابیني مسیر کې یو کلینیک جوړ کړي تر څو دا هیوادوال له صحي خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
محمد لغمانی هم د لغمان لشنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخوانیو امنیتي ځواکونو سرباز یم او دغه کوم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطله پروسه وه دغه باطله ده ان شاء الله چې دغه د بعد روزینو ان شاء الله چې افغانانو باندې به یو سوله یو ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خویندې ورونه به بیرته درسو تعلیم ته به مخه کوي او دغه فاسد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15,000 زندانیان چې خوشي کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله دا به افغانان خپل تصمیم نیسي.
دویمه نیمه ای که در تا 25 دقیقه بست لرو خود رقی اولانده لند خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې مشره وینیتسا فریزر وایي جنسیتي اپارتاید چې د دې پوینه په افغانستان کې روان دی باید د بشر پر ضد د جنایتونو د مخنیوي په کنوانسیون کې ورزیات شي. میرمن فریزر په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د مالتا سازي هم د پرونیوي خبري غونډه ته وویل چې د افغانستان وضعیت د امنیت شورا لپاره خورا اهمیت لري. هغې زیاته کړه په پام کې د ملګرو ملتونو د بشریت پر ضد د جنایتونو د مخنیوي د کنوانسیون د تعدیل په اړه راتلونکي دوشنبه غونډه وکړي. طالبانو په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي نامعلوم وسله والو د دې ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې اوسوان او د هغې مېرمن نومړی په ډزو وژلې او بیا یې اور ورته اچولی دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ رسنیز دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي او د پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. یو ورځ وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې دوه امریکایي وګړو په ګډون د یو شمېر بهرنیو وګړو نیول کېدل تایید کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان د امریکایي وګړو په اړه اندېښنه و. خو د میټو میلر پرون په خبري غونډه کې وویل چې دوی د طالبانو له ډار سره د امریکایي بندیانو د روغتیا په اړه اندېښنه لري. ښاغلی میلر ټینګار وکړ چې د دې کسانو د خوشي کېدو لپاره هڅې به دوام وکړي. طالبانو حکومت ویان صبی الله مجاهد پرون وویل شاید دوی حکومت دو امریکایان له قانون څخه سرغړونې په تور نیولې دي. د ایران ولسمشر په سوریه کې د دې هیواد پر کنسلګرۍ د اسرائیلو د برید په وړاندې د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی. ابراهیم رئیسي نن د ولسمشرۍ دفتره پر ویبپاڼې په یو بیان کې ویلي دي چې د حمله به بې ځوابه پاتې نه شي. د سوریې په پلازمېنه دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ د اسرائیلو په پروني برید کې د سپایي پازران انقلاب ځواک یو قومندان او د هغه مرستیال او 15 نور افسران وژل شوي. په برید کې د ایران د کنسلګرۍ ودانۍ هم نړېدلې ده. اسرائیلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او په غزه کې د اسرائیلي پوځیانو په هوایي برید کې د یو خیریه بنسټ لږ تر لږه و کارکوونکي چې درې یې د استرالیا، برېټانیا او پولنډ او یو یې د امریکا او کاناډا دوګونی طبیعت لرونکی و او نور فلسطینیان وژل شوی دي. د نړۍ د مرکزي پخلنځي په نوم د دې موسې د کارکوونکو د موټر کاروان سره لدې شوی د دې موسې بیرغ درلود او د اسرائیل په سره همغږي هم کړي او بیا هم د غزې په مرکزي سیمه کې په نښه شوی دي. د خیریه ټولنې د غزې ته د سمندر له لارې شاوخوا سل تنه خواړه وروړي وو.
پنځویشت دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د بحثمو زنوري اس نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روخان په مرسته وړاندې کوم. طالبان چې سبان د دونی مکلونو رئیس پر افغانستان واکمنان دي د امنیت ثبات د افغانۍ د ثبات او د قشتې په پروژې په ګډون په ځینو برخو کې د سرپرست حکومت لاسته راوړنې د پام وړ دي. خو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار په ګډون د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې داسې تګلارې غوره کړې چې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. رعایت طالبانو د واکمنۍ په دې موده کې د بېلګې په توګه له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع شوي او د نا دولتي مؤسسو په ګډون په ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی او همدارنګه له کوره بهر د سفر په ګډون د ټولنې په ځینو نورو برخو کې هم پر هغوی ځینې محدودیتونه لګول شوي دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو د نړیوالو بل انتقاد دا دی چې حکومت یې انحصاري دی او د ټولنې د ټولو پرګنو او جریانونو استازیتوب نشي کولی. دا او ځین نور لاملونه د دې سبب شوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژني. د طالبانو له حکومت ولې سره ځینې نورې پوښتنې چې دوی ولې د دوحې د ژمنو خلاف محدودیت لرونکو پالیسیو ته مخه کړې، ولې د پرېکړو مرجع په کندهار کې متمرکزه ده او مهم فرمانونه او آن په مختلفو اداري سطحو کې د چارواکو عدلون بدلون له دې ځایه د طالبانو د مشر په امر ترسره کیږي مطرح کیږي. دا او ځینې نورې پوښتنې په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره چېړو. د سیاسي چارو پوه او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو شننکه او په اروپا کې د افغانستان د ملي ګټو د ساتندوی ټولنې مشر سید زاکر شاه سادات زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته اخراغ لاست وایو. انصاری صاحب، لومړی به تاسو ته در شو، د طالبانو څخه باندې دوه کلن واکمنۍ او د هغوی حکومت ولې څه ډول ارزوي؟ طالبان وایي په افغانستان کې شریعت تطبیقوي او ټول اقدامات چې کړي یې کوي هغه له شریعت سره اړخ لګوي، خو ځینې نور بیا د هغوی پر پالیسیو انتقاد کوي او وایي چې په ډیرو برخو کې په هغه پالیسۍ چې غوره کړې په تېره د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یوه ځپونکې پالیسي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرانه سادات، همکاران او ټول معزز اوریدونکو خو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسو وینو چې د پاسه دوه کاله چې تاسو یاد د طالبانو د اسلامي تحریک له خوا د اسلامي امارت په صدرلیک لاندې یو نظام په هیواد او د هیواد په جغرافیه حاکم دی. په دې څه باندې دوه کالو کې هم لاسته راوړنې شته، هم خوشحالګونه او عقب نشینۍ شته، هم ګټې لرو هم زیانونه، چې دواړه اړخې د نقص او د بحث وړ دي. که موږ وینو هغه شل کلنه تپل شوې جګړه چې په افغانانو حاکمه وه، یو لوری طالبان اسلامی تحریک او د حزب اسلامي او په هغه وخت کې بل لوری د نړۍ یا تلویخ یا پنځوس هیوادونه ناټو امریکي متحده ایالات او دلته د اسلامي جمهوریت په نوم د هغوی ځواکونه چې هره ورځ باید نږدې 200-300 جنازې د خلکو کورونو ته تللې، افغانان ځپل کېده، تباهي او بربادي روانه وه. هغه ستونزې حل شوې، جګړه ختمه شوه او یو سراسری امنیت سره دی چې لکه کاتوب بوي، مګر هغه جنازې اوس خلکو کورونو ته نه دي او د ثابت پلورونکو کاروبار او تجارت کاملا د سکوت سره مخ دی. تقریبا هغه سی په ځینو لوی اقتصادي پروژو هم د امنیتي وضعیت نه په ګټه اخیستنې کار روان دی، که هغه د کوسی پی کانال دی، که د کاسازر پروژه ده، که د واخان پروژه وه، که د اوس د ټاپی او یا هم د سیمه ایز او نړیوال اتصال د سرکونو د لارې او یا هم د ریل پټلۍ چې دا د تقدیر وړ دی او په ځینو نورو برخو کې، مګر په لویه کې چې کومه د حکومت او حکومتوالۍ او د نظام مسله ده، هلته چې هغه ټول مسایل په بر کې نیسي او د یو دولت او نظام اساس یوازې امنیت او یو ټولو یا کوچنی پروژې نشي کېدای، بلکې اډانه د نظام او د سیستم ډیره مهمه وي، تر څو هغه نه یوازې د شته نسلونو بلکې د راتلونکو نسلونو د سر او سرنوشت په اړه تصمیمونه نیسي، قانوني اجراءات کوي او نور هغه مسایل چې ضروري وي په ټولنه کې له الف تریا د هغې سرپرستي او رهبري کوي. په دې برخه کې پراخه تشه پوښتنې او سوالونه مطرح دي. موږ او تاسو که د نظام سیستم او یا فلسفه ته وینو، نظر وکړو چې د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس ویل کیږي چې بنا ده، نو د هغې فلسفه او یا اصولو په اساس هم ګڼ شمېر پوښتنې او ستونزې شته. دا سمه ده چې د قرآن د مجمل او اساسي حقوقو له نظره دولت چې یادیږي یا امارت یا حکومت او نظام، د هغې دولت اساسي مرکز د الہ العالمین یوازینی ذات وي چې هغه حاکم او د هغه احکام پکې پلی کیږي. او خدای پاک هم فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم، ان الحکم الا لله، نشته هیڅ حکم مگر دی او الله. د اسلام د سیاسي فلسفه په اساس نظامونه او حکومتونه باید په دې اساس ولاړ وي. دلته چې بیا کله د دولت نورو برخو ته راځو چې د دولت قانون څه دی، قانون د دولت څه مده چې په هغه د اسلام د سیاسي فلسفې په اساس کوم متون او کتابونه چې لیکل شوی چې هغه کې اکثر ادادی چې د اورستۍ او قرونو د پاراس پیغمبر علی سلام تر قیامت پورې د دولت قانون عظیم شان قران وی مګر دا د ټول بشریت د پاره د هغه د ژوند او فلسفه خو هغه څه چې د ملتونو موضوع یادېږي او حال طبيع د مراوجه قوانینو د نړۍ سره دراشه درشه د دکتورین وی د امنیتي او نظامي دکتورین وی او نور مسائل دا بیا یو ځانګړی اساسي قانون چې یو ځانګړی چوکاټ وي او هلته د دولت د حکومت د مسؤلینو د ټاکنې د عزل د هغوی مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د ملت او یا د ولس مسؤلیتونه او صلاحیتونه او د هغوی حقوق پکې په واضح ډول ذکر شوي. دغسې یو قانون تشه هم موجود ده چې د اساسي قانون په اساس په نوم د ادارې په اساس موږ باید نورې نړۍ سره راشه درشه او مراوجات ولرو او د یو بل پیژندګلي د هغې قوانینو په اساس خپلې اړیکې تعریف کړی شو او خپلو اړیکو ته قانوني اړخ ورکړی شو او د هغې اساسي قانون په اساس نور مروجه وضعي قوانین هم مطرح کړي که هغه جرمی د جرایمو مسایل وي که هغه امنیتي مسایل وي که هغه د حقوقو او د تجارت او د کاري مسایل وي او که نور اقتصادي علمي او فرهنګي او نور مقرري او قوانین.
انصاری صاحب دغه خبرې وکړه چې د اساسي قانون یو تشه موجوده ده. ساده صاحب تاسو هم خبرونه ته خره لاس د انصاری صاحب خبرې به مو اوریدلې وي چې طالبان په زینو برخو کې لاسته راوړنې لري خو په زینو برخو کې د حکومت ولې البته یو څه انتقادونه هم پر دوی دي او تشه موجوده دي. کراشو د خبرې ته چې طالبان چې اوس په افغانستان کې قدرت لري د حکومت په چوکاټ کې راڅرګند شوی دي چې باندې دونیم کال کېږي حکومت ولی کوي، فکر کوي چې دوی تر اوسه د یوې ډلې نه چې مشخصات د یوې ډلې دي راوتلي او په حکومت ولې بدل شوي دي؟
نمونه درناوی تاسې ته قدرمن انصاري صاحب ته او د سپاس په پروګرام اوریدونکو ته له بده مرغه باید دا ووایم چې دا یو تریخ حقیقت دی چې دا ومنو چې نه د دې حالت دوی لا نه دي وتلي. دوی واقعا هغه سی یو نظام چې باید ولس پرتکوی او دوی پولس باندې تکوی هسی یو نظام نه ده. مشخصا تکرار د تیر و پینده تلویخ کلانو رژیمونو اماغا اشتباهات تیر وطنی دی چه منگه عملا بینو هر دلا چه حاکم شوی ده ولس تقریبا یرغمال نیوله او خپل ده خوخی خپل ده عقیده او خپل ده ایدیالوجه مطابق کوخخ کرده چه پر ولس هر چه وطه دی. حتی دا خلاف د شرع هم وی گرچه دوی د شرع ادعا کوي لکن د هولس مشروع حقونه باندې دوی فعل حاله خی ایخی دی په ځینو برخو کې. من جمله کار اهل کار ته نه سپارل، من جمله دغه د خویندو دپاره د تعلیم او کار ودرول، یعنی د یو ټولنې په منځ کې چې یو اساسي قانون شتون نه لري او هولس په دې ونه پیږي، نړیوال په دې ونه پیږي چې دغه نظام یا حکومت په کوم خوا روان دی، په کوم اساس روان دی، د دې لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه څه دي او د نړیوال قوانین سره په ټکر کې دي که نه دي. او دا عملا دغه هغه نواقص دي چې سړی ویني، لکه څنګه چې انصاري صاحب یاده کړه بیا ډېر داسې بنسټیز کارونه هم روان دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره واقعا ډېر ټاکونکي برخلیک به ټاکي، لکه دا د اوبو د مدیریت مسایل او د بندونو د جوړول یا د سړکونو د لوی سړکونو لوی لار جوړول. د دې تر څنګ ځینې نوي فابریکات ته هم هڅه شوې دي. خو دغه ټول شیان د علم او د ټکنالوژۍ په رڼا کې کېږي کله چې په هېواد کې دننه داسې غټه ستونزه موجوده وي، هغه کار اهل کار سره نوی واضح د مدیر نه نیولی تر وزیر پورې واضح د مدرسې طالب ناست وي، بې له شکه چې دی به ممکن ډېر امین خلک وي. لیکن
ساده صاحب د قدرت مرجع هغه چې اجرایوي بڼه لري په کابل کې دی او ډیر د سویل کې چې اکثره مهمه پریکړه لکندهار کېږي. کندهار کې ویل کېږي چې د طالبانو لوی مشر مهمه پریکړه کوي. که راشو دې خبره ته چې اوس چې عملا طالبان په افغانستان کې واک لري، قدرت لري، یعنی په حقیقت کې دوی باید داخلي او کورنۍ سیاست وچلوي، آیا د دوی دغه جوړښت ته په پام، طالبانو دغه نظام ته په پام، آیا په همدې بڼه دوی کولی شي چې مخته ولاړ شي؟ هر پریکړه چې کیږي هغه باید په کندهار کې وشي او اجرایوي هغه قوت چې ده هغه په کابل کې ده او د ټولنې سره مستقیما په تماس کې ده، او اړتیاوې او عملي هغه د ټولنې اړتیاوې دوی ښه درک کولی شي.
بې له شکه چې موږ تاسو ټول په دې تیر درې کلونو کې ولیدل چې دا انحصاري د قدرت مرجع یوازې کندهار او د هغه یو امیر چې لا تر اوسه چا لیدلی نه دی، او تقریبا که داسې ووایم په ټکان خیالي امیر شاوخوا ته چې کوم افراطي اشخاص دي د هغوی د مشورو په اساس تصمیمونه نیول کېږي، چې حتی د کابینې وزیران او نور پلار کوونکي په شمول د ملا یعقوب، په شمول د قانی صاحب، په شمول د ملا دلاور، حتی حنفي ملا د سنګزی صاحب د خارجي چارو لومړی مرستیال مین، دا یو موافق نه دي. خاص کر او په ځانګړې توګه د میرمنو د تعلیم او د کار په برخه کې، او په ځینو حتی عادي تقرریګان چې ما تاسو ته مخکې مرزونه وکړه چې د ټیټ سطحې چې د یو وزیر صلاحیت دی هغه هم اوس د کندهار نه کېږي چې یو مدیر هم وي. نو بناً دغه لړۍ چې سړی ورته ویني بیا دا به شابه تش وي، او د داسې یو نظام راتلونکی نه یوازې چې نظام به د ګواښونو سره مخ وي، بلکې د دې ولس ټول سرنوشت به د ګواښونو سره مخ وي، او یو ښه راتلونکی سره به لبدا مره مخامق نشو. نو دی هغه انحصاری قدرت ټول په کندهار کې ده، او هغه یو مجهول نامعلوم چې نه تاسو سره څه چالي دي، نه په تصویري بڼه راغلی دی ولسته د غمیزه یا د هرات د غمیزه لپاره حد اقل د څرګند نشو، نه د اخترونو لپاره د څرګندېږي، او یو مجهول حالت په اوسنی پیړۍ کې، په اوسنی نړۍ کې یو زر چلو سو پنځه څلوېښت کال نه وروسته موږ بیا بېرته د حجار په قرن کې په ژوند نه شو کولای، خو د دغې ټول ټکنالوژۍ نه چې دې ګټه اخلي، او د دې نور بیا د ولس دپاره هم دا ضروري ده چې د خپل امیر وپېژني، یا د اقل دا ولس په کوم اساس دا ومني چې دا زما امیر دی، چې پېژني نه شاه بګراوند معلوم نه دی، په تېری نه ګوري، او یو خیالي تخیلي او څه پټه د پردې تر شا امیر موجود دی او احکام راځي.
بله مننه انصاری صاحب. لکه څنګه چې ساده صاحب هم اشاره وکړه، تاسو مخکې په خبرو کې ورته اشاره وکړه، تقریبا ټول قدرت د طالبانو له مشر سره د کندهار د مهمو پریکړو یو مرکز ګڼل کیږي. دغه وضعیت په پام چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې اساسي قانون نشته، طالبان ویلي یو شورا جوړوي، تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی. د طالبانو دغه د حکومت ولې راتلونکي تاسو ډول ارزوي؟
بله، ما لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه، چیرې د نړۍ مروجا سیاسي فلسفو ته موږ تاسې پام وکړو چې د غرب سیاسي فلسفه، د اسلام سیاسي فلسفه او د کمونیزم سیاسي فلسفه دا په خپل ذات کې پراخ واټنونه لري او د یو بل سره ستونزې لري، د حکومت او حکومتوالۍ او مختلف تشکیلاتی سیستمونه که اغا قوانین دی که اغای در رهبری تعینات او نور دی، او که د کار سپارل یا د چارواکو تعینات دی، او یا د خدماتو ارائه کول دی. که موږ او تاسو وګورو په افغانستان د درې واړه نظامونو په نوم څه تیر شو، د کمونیزم سیاسي فلسفه هم ولیده چې په هغې کې کاملا دیکتاتوري نظامونه وه، یا حکومتونه وه او ادارې وې چې په خلکو تپل شوې، ظلم، ستم او هغه فلسفه نوره ختمه شوه. مګر اوس هم ګورو چې په ځینو هېوادونو کې لکه شمالي کوریا، چین، دغسې په لاتین امریکا کې ځینې هېوادونو کې هغه دیکتاتوري شته، او اوس هم په یو نه یو شکل مروجه ده. هغه څه چې د غرب سیاسي فلسفه کې وه هغه هم که افغانستان ته راغله هغه شکل چې هغه تعریف شوی و دلته عملی نشو او پر اخستون دي درلودې موږ لیدل چې ډیر لوی جنایتکاران د انتخاباتو د ټاکنو او د دیموکراسي په نوم د افغانستان په خلکو څوک د ولسمشر د اول معاون او څوک د دویم معاون او څوک د بل او بل په نوم د وزیرانو او د پارلمان د غړو د ولایتي شورا د غړو په نوم د خلکو د رای او ارزوګانو ارمانونو خلاف وتپل شو. کله چې راځو د اسلام سیاسي فلسفې ته دلته ټول مسائل په شرعي متونو کې واضح دي او په دې اړه موږ او تاسو ډیر کافي لیټریچر کتابونه او لیکنې لرو که د اسلام حکومتي نظام چې مولانا حامد الانصاري غازی لیکلی هغې ته مراجعه وشي. دغسې تقریبا 100 کال وړاندې د ضرورت ترجمه احتیاج انسان به قرآن عظیم الشان په نوم دغسې د حکومت الهي انواع دول و حریت الملل چې د مولانا محمد میا صاحب لیکنې دي او دوی په دې برخه کافي کار کړی. که زه د دې نظره تاسو ته لاندرنا واسوم تر څو دوستانو ته هم په دې لار کې وضاحت وشي او شته چارواکو ته موږ په اسلام کې یو الهي خلافت لرو چې هغه د اله العالمین د خوانه د په دوه دورو کې هغه پیغمبران راستول شوي د الهي خلیفه په توګه چې د نبوت دوره ده د حضرت آدم علیه السلام نه تر حضرت عیسی علیه السلام او دوره د ختم نبوت ده چې پیغمبر علیه السلام هغه وروسته ختم نبیین وو. په تیرو دورو د دوره د نبوت کې شورای نظام نه وو مګر ختم نبوت کې پیغمبر علیه السلام خو شورا مامور وو او هغه ته حکم کیږي چې وشاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم. د دې لپاره چې ورسته پیغمبر دې دې باید
انصاری صاحب ډیر وخت نه لرو که د سرلند کې د خپل خبرې چې سادات صاحب ته مور ورکو مهرباني.
او دلته شکله د امارت مسلې ترازو د امیر المؤمنین موضوع دا هم په دوه برخو چې یو د مجلس وکلای جمهور امت په نوم او دویم امیر المؤمنین. امیر المؤمنین په دویمه کټګوري کې راځي. مجلس د وکلاو د جمهور امت هغه مجلس ته ویل شي چې هغه د خلکو د خوانه منتخب وي او د مرکز د دولت یا د حکومت مرکز ته استول شوی وي. هغه بیا پریکړه کوي چې خپل مشر او امیر وټاکي او دا معلوم خلک وي د ټولنې د مختلفو طبقاتو نه ټاکل شوی او هغه خپل مشر ټاکي. نو په دې اړه ډېرې پوښتنې شته چې د امیر ټاکل د حکومت د سرپرستۍ مسله، رئیس الوزرا سرپرست، معاونین سرپرست، والیان سرپرست، وزیران سرپرست، چې سرپرست هیڅکله د ولس او د ملت اوږد مهال درګونه نه شي تداوی کولی. نو په دې اساس مونږ وایو که چیرته مونږ اسلامي نظام ته ځو هم باید د هغه اهل حالات شورا یا د جمهور امت هغه د وکلاو د استازو کومه شورا چې په اسلامي نصوصو کې ذکر شوی دا باید ایجاد شي که هغه د لوی جرګې په نوم وي که د اهل حالات شورا په نوم وي او نور چې هغه هم د مشر د ټاکنې مسایل مطرح کړي، هم د هغه صلاحیتونه واکونه او مسؤلیتونه او هم د ولس تکلیفونه په هغه قوانینو او سیستم کې مطرح وسي تر څو ټولنه د پرمختګ مدارج
وګوري. د کورنۍ مشروعیت د خپلولو لپاره هم دا لازمه ده. بلې ساده صاحب، کراشو هم دې موضوع ته چې دا چې د طالبانو مشر تقریبا مهمه پریکړه کوي او قدرت په لاس کې دی، ځینې لوري تحلیلګران وایي چې دا د دې لپاره چې د قدرت د سیالي یا د اختلافاتو او انشعابونو مخه ونیسي، د دې لپاره قدرت د یو شخص په لاس کې دی. آیا همداسې ده خبره؟
زه فکر نه کوم چې دا یو حقیقت وي، خو دلته د اعتمادي فضا یعنی په کوي چې ګواکي داسې یو امیر خپل پارکانو باندې هم یعنی خپل افراد باندې هم بې اعتماده دی ګواکي، او په دې باور نه لري چې دا ټول د همدغې عمارت یا په اصطلاح د دغه اسلام د دین په احکامو باندې ځانونه سنبال کړي دي او د دې سره په دې تعهد کې شامل دي. او بیا د کلونو کلونو قرباني خو یوازې امیر نه دی ورکړی، امیر خو په سر کې ناست و چې قرباني ورکړي په نورو ولسونو ورکړي. د هغې د قربانۍ په نتیجه کې نن دغه حالت رامنځته شوی دی. نو زه فکر نه کوم چې دا به عادلانه وي او نه دا د حتی اداکل هغه دوی چې د عدالت عمري خبره کوله عدالت عمري ته بیخي دا حالت چې سړی ویني بیخي دا د هغه دپاره یو توهین دی دا د هغه سره بالکل نه شو پرتله کولی ځکه چې ما مخکې ویلي چې دا تقریبا یو خیالي حالت چې ولس خپل امیر نه پیژني په څیره یې نه دی لیدلی په بکګراوند یې خبر نه دی او تصمیمونه اعلانېږي غیابي لکه پخوا هم داسې و چې ملا محمد عمر اخن دوه کاله پخوا وفات کړ او لکه دوه کاله نور هم د هغه د وفات نه وروسته د هغه په نامه فرمانونه راوتل او دا ولس د فیصله یو رقم په فالک ساتل شوی و.
بله مننه.
په هر حال دا یعنی د نه منلو وړ ده او بل دغه واټن د ولس او د دوی ترمنځ ورسته به زیاتېږي.
بله
د مختلفو همدغه فرمانونو په لړ کې چې
همدا پوښتنه مې کوله سادات صاحب وخت ډېر نه لرو که تاسو همدا ځواب کې چې د طالبانو حکومت تاسو په نظر تر اوسه د یوې تلپاتې سولې او ثبات لپاره فکر کوي چې داسې یوه پراخه تګلاره غوره کړي کنه او که یې نوي کړي لڅ دی ولې
لکه واځي خودخواهی وینم او ځان خوښونه وینم بې اعتمادي وینم ځکه چې په نور اعتبار نشي کولای سره یا نه کوي سره او یو واځي دی فکر کوي چې هغه تر ټولو حقدار او تر ټولو امانتدار یو واځي دی دی او دا داسې نه ده دا ولس تلویخ میلیون انسانان په دې کې ټول برخه لري دا ولس دا هیواد دی تلویخ میلیون انسانان دی او دا واک هم ولس لري چې وغواړي چې وټاکي چې واقعا دغه امیر څوک دی او واکان دغه یو امارات غواړي کنه غواړي دا ولس افغانستان خو تل اسلامي دولتونه درلودل لیکن آیا دغه په دغه باندې دا ولس په خبره کنه دا بیا د شي نه دوی فیصله دا کوي لا تر اوسه پورې دا درې کلن نظام په سرپرست رقم باندې مخکړه او د قانون مخې فیصله سرپرست حکومتونه د اجرایوي صلاحیتونو واک نه لري او دوی خود سرانه د بعضی کارونه کوي چې همدا په خپل د ټولو قوانینو خلاف دی ځکه په دې کې به بشري قوانین هم تر پښو لاندې کیږي او اسلامي شریعت خلاف هم
ځینې مننه ساده صاحب انصاری صاحب لکه څنګه چې تاسو مخکې خبرو کې ویل طالبان د افغانستان د ورستي شل کلنې جګړې یو مهم اړخ قدرت ته ورسید نورې ډلې ټپلې یو تخته د افغانستان وځپل شوې او له قدرت نه لری شوې یو شمیر پخوانی چیرې له هیواد بهر دی ځینې ډلې ټپلې هم خپل حضور اعلان کړی د طالبانو په ضد د وسلوال مبارزې کرا شو دی ته د طالبانو مخکنی واکمنۍ شکل د امریکا د پوزي لاري نسکور شوله څو کلونو کې په افغانستان کې طالبانو فعالیتونو ترک نه لګیده ورسته له څو کلونو دوی بیرته راف ژوند شول بیرته راوټو کېدل فکر نه کوي چې دغه وضعیت که په همدې بڼه باندې دوام وکړي همداسې و سناریو سره بیا افغانستان مخ نشي هغه دلی ټپل چې اوس دومره فعال نه دي خپل فعال شي او د سیمه هیوادونه یا نړیوال یا نور سازمانونه د دوی ملاتړ وکړي او د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی جوړ کړي
تاسو ډیره دقیق یو امیکي مسلې ته اشاره وکړه لبد مرغ افغانستان د سی او جغرافیا کې موقعیت لري په داسې او جیو پولیټیک او جیو ستراتیژیک ادرس کې پروت دی چې د خستونزې د تاریخ په اوږدو کې پکې وي لکه تاسو د طالبانو د تیر اسلامي امارت د رنګیدان او وروسته د امنیت خبره وکړه تر 2001 ماتم حتی 2003 پورې د هم رستون دی نوې مګر ورو صفوف او حرکت او سکنات زیاتېده او د تیر حکومت په وړاندې او د نړیوالو په وړاندې پراخ سرخوږی ایجاد شوی او اخیرا دغه سیاسي حکومت رنګ شو او د طالبانو اسلامي امارت بیرته راغی دا اوس هم هغه کوم ډلې چې په خواوی د طالبانو په وړاندې او فعالیتونه لرل چې هغه کولاب نه وکړ پنځیر کې وکړ نورو دا هغه په نسبت ک موږ وینو د تیر امارت په نسبت اوسنۍ امارت ډیر قوی نه ده هلته ډیر رسوان دی او زلخوګي ملګری او مسان درلودل ډیر یو موټه یو لاس او یو خلو چې اوس تر ډیره هغه عمره کشش او قوت پکې نشته. په مقابل کې مخالفین ډیر ضعیف او هغه وخت مګر اوس موږ وینو چې په تیرو سلو کالو کې ډیر خلک په استخباراتي په نظامي په کمانډو نورو باندې وروز دلته د داعش او نورې ډلې را ایجاد شوې. که چیرې دغسې حالت روان وي د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله وي، ځپل وي، او یو ډله یو ټپله یو سمت یو ولایت او یا دوه ولایته په ټول ولس باندې حاکم وي او د نورو خلکو د حساب راټولول وي او د حساب بیرته مصرف کې حساب ورکول نه وي او نور داسې مسایل خلکو ته حقوق ونه رسېږي، حقوق زه فکر کوم ستونزې لا زیاتې دي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو پوه صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی سید زکا سادات.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio